خودونکو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو کوربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره اومنځ پرونه ځوانانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندې بڼه او په نورو ورځې بیا په تکراری بڼه وري.
دا ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نو وزیرستان یا نو ایجاد کړی دی نورو پښتنو یې
رور تاخو لخیره چشمه چولی دی تاخو زما په خیل زما په شان سرګر سلور دی.
ځوانان تشدد تر پاروي
دا سي دي چې د تا خوشبالونه منتونه او دا د شین ډیر وشول
په افغانستان کې د علم او د پوهې رک دپکی
دا وړي چې دا ځوان کول رواخي
چې تاغه د مشال یو خوب او
پردي جنگ کې مخبل سرونه مات
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردوونکو کتونکو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ وبستي. لومړی هم پر دې خبر کو چې آیا په افغانستان کې په جمهوریت د جنو په تعلیم او د غرازه د جنو په سپورتس او موسیقي او نور کارونو د طالبانو لخوا د بندیز یا د خلاف چې دوی کومه پالیسي دي یا چې کومه سخت دریزی ده آیا د خبر پختونخوا په ولس باندې په ټولنه باندې په ځوانانو هم اغیز کړي او کڅنګه د غرازه د بداسې حال کې دا که تاسو ګورئ نو څو ورځې مخکې د سوابي د پولیسو اس ایچ او گبر چې په گبر مشهور دی عبدالعلی هغه د سیمې جونو ته خزو ته امر وکړ چې له کوره به نه راوځي او کراوځي نو د پلار رور یا د خاون سره به راوځي. دغه سی د دینه مخکې سمو د مخکې هم د خیبر ضلع د کوکخیل قبایلي مشر هغه هم ورته امر وکړ. پر دې سربیره په ملکنډ پونتون کې یو اتڼ شبیبو چې پر ضد یې یو سیاسي مذهبي ګوند هغوی کمپاین وچلوو تر دې چې خبره پارلمان ته راورسېده. د دین علاوه کنور هم تاسو ګوري په دې ورسوي کې دغه راز پیخي رامسته شوې دي. نو نن موږ پر دې خبرې کوو چې آیا د افغانستان د حکومت چې کومې پالیسۍ دي د طالبانو چې کومې پالیسۍ دي په خیبر پختونخوا څه اغیز دي او پر دې به هم خبرې کوو چې له دې آیا څنګه راوتلی شي د خیبر پختونخوا ولس. نو دغه پختنه پر دې هم مهمه ده ک یو خوا د قمپرستا ګوند د پختون قمپرستا ګوند مشر په خپل وای چې هغه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر ځان بولی نو بل خوا د پختنو د ژغورلو د ځان وای چې منګه د پختنو ژغورون کی تنظیم یو نو هغه هم ځوانانو ته وای چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نور هم د غیر جمهوری قوتونو غلاموي. نو په داسې حال کې د پښتنو د پاره کومه لار ده دوی څنګه کولی شي چې د دغه سخت دریځۍ نه د موجوده حالاتو نه ځان راوباسي مخکې لاړ شي لکه څنګه چې نور قانون تللي پرمختللي قانونه دي هغوی په تعلیم کې د ښځو په تعلیم کې دغسې په ساینس کې په سوشل ساینسز کې په هر څیز کې هغوی لګیا دي مخ په وړاندې روان دي. نو هم پر دې هر څه به خبرې کوو. موږ سره د سیاسي او ټولنیزو چارو په رفیع الله کاکړ صاحب هغوی د کوټې نه د واتساپ د لارې راغلي دي دوی له اکسپورټ پوهنتون زده کړې کړي دي. کاکړ صاحب ډېر ډېر مننه ستاسې نه ډېره زیاته مننه. کاکړ صاحب لومبه هم ستاسې نه دغه پوښتنه ده چې آیا په افغانستان کې روانې سغدریزۍ په سوابۍ کې د ګبر په نوم حکومتي چارواکي هم تشویق کړ چې دغه راز امر جاری کړي که څنګه؟
یقینا دا د سوابۍ چې کوم اول چې کوم هغه امر جاری کړی او بیا چې د هغه بعد کوم ردی عمل رالی نو دا تشویشناک دی او زه فکر کوم چې دا صرف د وسنی افغانستان د حکومت سره تعلق نه لري. دا د تیرو څلوېشت کالو د پاکستان د حکومت د هغه پالیسی نتیجه ده چې د سټریټیجیک ډیپت په چکر کې پاکستان د ډیورنډ کرښې د دې خوا چې کوم پښتونخوا وطن دی دا پښتونخوا وطن خو د یو مورچګا په تور استعمال شو د یو ټریننګ کیمپ په تور استعمال شو چې په افغانستان کې ریاست خپل هدفونه ترلاسه کړي. نو په هغه چکر کې پښتونخوا وطن چې کوم ټولنیز ډانچه ده او اقدار دی هغه ټول بدل کو او هغه ټولنیز ډانچه چې دا هغه ډیره بدل کړل. نو دا د هغه څلويشت کلنی پالیسی نتیجه ده چې نن په سرکار کې په سیاسي ګوندو کې په سیول سوسایټي کې مرته هغه فکر خلګه په مخه راځي چې کم څلويشت کاله د پاکستان ریاست دا غو روزنه په افغانستان کې کړه ول د خپل ستراتیژیک اهداف د پاره.
سم کاکړ صاحب، اوس د پاکستان حکومت وی چې منګه دغه پالیسی بدله کړې ده، دغه راز دوی دا خبره هم کوي چې هغوی د وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیر عملیات هم کوي. نو څه ګوري تاسې چې د ټولنې غاخوی بیهیویر اوس داسې جوړ شوی دی چې هغوی ته ضرورت هم نشته دی چې څوک یې بې لارې کړي، هغوی خپل باندې لګې دي. او د دې ښه مثال زه تاسو دا درکم چې څنګه تاسو ویلي چې دغه د پولیس چارواکي چې کوم امر وکړ غبر په نامه باندې مشهور دی، د چې کله امر وکړ نو د خیبر پختونخوا گورنر هغه لخپلې څوکۍ لري کړ، نو دغه د بیا بحالۍ د پاره د صوابي خلکو احتجاج وکړو پرلته وکړو. نو څه ګوري چې ولس توس ضرورت هم نشته دی د حکومت د پالیسیو کې څنګه؟
جی دا سیدی بالکل، چې سرکار چې په تیر څلوېشت کال دلته کم کارونه وکړو پاغه کې یو بنیادی کار دا وکړي چې دغه د انتها پسند فکر د پاره چې کم کارخانه وي د پورا یو کارخانه دلته جوړ کله چې د خلکو ذهن سازی کول، نو هغه ذهن سازی او هغه انفراستراکچر چې کم سرکار جوړ کړی دی دا هغه نتیجه صرف دا یو جنگ د پاره دا هغه د چوک نو د پاره نه ولا، دا هغه اثرات خو نه دي ترنه را روان دي. یعنی ته د دې سه اندازا ولګوا چې د شوروي اتحاد د افغانستان سره راتګ مخت کی په دا ټول پښتونخوا وطن کې په حساب 15000 مدرسې نه وي، نن د هغه مدرسو تعداد تر 40000 هم زیات دی. او دا ټول د ریاست په سرپرستی کې بیا په دا مدرسو کې چې کم نصاب کم کریکولم ورته ویل کېدی هغه د امریکا او د نورو مغربي قوتو په کومک باندې چې هغه غوښتل چې دلته داسې ځین سازي وکړي چې کم ځوان راوځي د ادارو سره، هغه د اسلام او د مذهب پر نامه چې هر خواته دوی سماوي خطا کوي پر ملای ټکاوي او جنگ ته استوي هغه تیار وي. نو که ته وګوره په هغه هدف کې تی ته ډیر هدا پوری کامیاب شوی دي، زه خو سم وایم چې دا خو ډیر معمولی خبره ده پښتونخوا وطن کې چې په 45 کال څنګه کار شوی دي د ریاست تخوا، نو په هغه کې دا رنګ پیښې چې دي دا اوس ډیر نارمل دي. خالد ثوابی کیسه ډیر مخترااله او د ثوابی د زیاته حیرانه په دا هم ده چې یو خدا د وادي پېښور مین برخه ده او بیا اسلام آباد هم نږدې ده د پښتونخوا وطن د هغه سرحدي علاقو کې راځي چې د پنجاب او د نورو وطنونو سره دی. نو چې الته هم تردا ځای حالات رسیدلې دي، نو دا په نور پښتونخوا وطن کې به دا حالات د دې سجات تشويشناک دي. او دغه کارخانه یا د ذهن سازي نظام چې په منظمه طریقه جوړ سي داغه بس کار بیا دا وي، بیا سرکار ته خپل هغه کار کول نه وي پکار، بیا خو نو خلک چې دي داغه چې کم پورا یو د خلکو پر ذهني فکر باندې کم اثرات وي، بیا هغه یو خپل یو سلف پرپچویټینګ سایکل وي، یعنی هغه ځان په خپل بیا دا فکر ځان ته یو ځای رسي.
سم کاکړ صاحب، دا هم راته و چې دغه سوچ دغه سرمایه‌کاری په انسانانو باندې که څه هم موږ سره ریاست استازی نشته، خو د پاکستان ریاست اوس په وار وار وچی موږ د ترګری د سغدرزی د مخنیوي لپاره تګلارې جوړې کړې دي، کارونه کو لګي یي، دغه سي ګامونه پورته کو، نېشنل الیکشن پلان هم وای چې موږ جوړ کړې دي د ترګری د مخنیوي لپاره. خو د دې باوجود څنګه تاسو چې ویلي چې ولس وس پخپل باندې لګي دي دغه کار مخې ته وړي، نو کوم پرس کده وخت تاسو غږ څو غوري نو هغه ته څه وای چې دغه کمی خبر چې تاسو کوي دغه کم اندېښنه چې تاسو زین کړه دا څومره سیریس ده څومره جدي ده او باید په دې ځان پوه کی؟
بالکل، اول خدا دی زړه د حکومت په عالم راځم، حکومت خو وس یو کال کیږي د طالبانو په والا موقف بدل کړی دی، اغم چې په افغانستان کې د طالبانو سره د دوی اختلاف رالی. زمر څنګه خلکو د پښتونخوا وطن سیاسي ګوندونو په تیر شل کالو کې بار بار ورته ویل چې دا کم دا د ګډ او بیډ طالب پالیسی چې کوم د افغان پالیسی بنیادی پلر وو چې دا صحیح نه ده دا ختمه کا په افغانستان کې کته طالب په اقتدار کې راولې بیا وت دلته هم چې کوم ٹی ٹی پی دا یا نور داسې ګوندونه دي بیا باغم راپورته کیږي سبب باغم دلته دا غرنګ مطالبه کوي او دا یو د بل سره یو دی یو د بل کو مکان دی د دی فوټ سولجر یو دی د دی نظریاتي اساسه بنیاد یو دی نو دا هغه خبره په داشل کلو دی نه ومنل او نن چې کوم حالات دي د پاکستان او د افغانستان اړیکی چې پر کم ځای ولاړ دي او دلته چې د تراګری دغه برته پورته سوی ده دا بالکل هغه پیشون ګویانی چې زمر رنګه خلګو یا سیاسي ګوندو و ریاست تکولې و خلګو ته و اولسي دغه ته دایې خبره کولای سم خاص کولای شو مرجو ته چې مرج پښتونخوا وطن چې دی مرج وداسي حالات ته نه بوزو چې ددا داسي فکر داسي ګوند یا داسي ټولونو مرج حمایت وکړو چې هغه د توپک په زور د ډنډې په زور خپل یو ویژن خپل فکر پر اولس مسلط کوي دا خطرناک خبره ده او د دې خبرو مستقبل چې دی د سیمې لپاره د پښتونخوا وطن لپاره هغه ډیر ښه نه دی او دا خدانه خواسته په داسیمه کې د داسي دغه قوتو یا انتها پسند سوچ تحریکو یا ترګر تنظیمو ته حوصله افزائی نه کیوه
سما کاکل صاحب تاسو څه ګورئ چې دا وخت کما افغان پښتانه ټولنه دا هغه یو قسم لا ډیسټوپیا ده څه وایي تاسو چې هلته کې اوس خلکو ته دا اندازم نه لګي چې دوی مستقبل به څنګه وي هلته کې که تاسو ګورئ نو د یو قوم پرسته ګوند مشر تاسو وخت هم خبره وکړه چې ټول عمر هم دغه خبره کړې وه د پاکستان پر ریاست تورونه لګول چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي هلته کې جمهوریت لمنځه وړي نو اوس هم د هغه ګوند مشر یا هغه مشر وس لګی دی په خپل وای چې زه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر یم بلخوا یو تنظیم چې ځان د پښتنو ژغورون کې بولی هغه ولست هغه په خاص توګه ځوانانو ته وای چې په پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نشي خلاصولې نو څه ګوري چې د حل لار به کم ځکه دا
ډیره مننه بالکل دا دغه چې کوم د پښتانو د پښتنو کم پرسته ګوندونه او د تحریک په فکر کې د حالیه کم بدلون دی زه دې ته په دوو اړخو کوم یو خدا یو پریکټیکل حکمت عملی ده چې دوی و د حالاتو ته ګوري او فکر یې دا دی چې په افغانستان کې بل متبادل قوت نشته په نږدې مستقبل کې افغان طالبان یو زورور قوت دی او دوی یو خدا غو سره خپل اړیکی هم سمي او بل دلته په پښتونخوا وطن کې چونکه ٹی ٹی پی چې دا هغه هر وخت یو خطر ده او چې چا په دې پیسې خبرې کړي په هغه باندې حمله کوي عوامي نېشنل پارټي د 2008 بیا تر اوسه پورې دا هغه هدف پاته شوی ده او د عوامي نېشنل پارټي ته ډېر سخت عوان ورساوي نو دا یو خو په دا کم پرسته ګوندو او تحریک کې دا فکر دی چې دوی د ځان بچاو او یو حقیقت پسند چې د دوی په خیال سیاسي حکمت عملی ده دویم زدا فکر هم کوم چې دغه سلویشت کلن چې ریاست کم ټولنیز انجینیرینګ کړی دی سوشل او سیاسي انجینیرینګ کړی دی دا هغه فکر چې وس رشی دی اغه د پټولنه کې دونه ځای ته سوي دي چې یعنی پر دغه کمپرسته ګوندو او تریکو کې هم اثر ستا چې خلک اوس په خپل سیاسي فکر کې کلیر نه دي کده ډیورنت کرشي په دې خوا دي که په اخوا دي چې یعنی اغه دا په هنه نه لري چې د پاکستان د استابلیشمنت سره مرج خپل مبارزه د پاکستان په عین کې د نن نه د پښتانه د پاره د یو برابر شهري حق پر خپل سایل وسایل خپل اختیار دا غشتنی خو به مشکو خود دې قطعا دا مطلب نه دی کسبه طالب د پښتون کمپرستی یا دغه پرنامه راوځي نو موږ به دغه ملګری نه کوو د طالب چې دی یا د طالب چې کوم فکر دی دا پښتانه یا افغانان یا یو کوم پر مخ به ولې نسی دا د یوشتمې پیړۍ د انساني حقوقو د شهري حقوقو چې بنیادی یو هغه شان چې پر هغه نړیوال متفق دي دا پر هغه بنیادی شانو د دې فکر دغه سره متفق نه دي نو دا هغه سیاسي کنفیوژن چې دی دا هم د 30 کلن 50 کلن چې کوم ریاستي دلته سوشل او پولیټیکل انجینرینګ سوي دی داغه اثرات هم زمړ په ګوندو کې او په دا طریقو کې راغلي دي چې نن هغه سیاسي تور پر دومره کنفیوز دي چې هغه دا فرق نشي کولای چې یار موږ ات د سیم ټایم د ریاستي پالیسی مخالفت هم کولای شو او د طالبانو د فکر مخالفت هم کولای شو. ضروری نه ده چې موږ په دا دواړو کې یو سایډ اخلو د یو طرفداري وکړو. نو زه فکر کوم چې دا تشویشناک ده چې کم پرسته ګوندونه او په طریقو کې هم دا فکر راغلی.
کاکړ صاحب پر دې خبرې کو چې کوم ځوانان دي اکثر موږ وینو چې آغا اوس د ډایلاګ په زیبانی د مکالمې په زیبانی ایون دا تاسو چې مې خبرې کوي کدا خبرې اوري نو زه دار په فیسبوک باندې وایم چې رحم الله کاکا خیل داسې ډېرې نور ملګرو هغه هم دغه خبره کړې دا خان دي چې دا تاسو په کوم موضوع باندې لګیاستي خبرې کوي هلته د مسلې حل بل تاسو په بل څه باندې لګیاستي سو ورځې نه ما پوسټ کړی دی پاغي هم تقریبا د کمنټونه را روان دي. د دې نه علاوه که تاسو ګورئ نو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویل چې نور به تاسو د جنو په تعلیم د بندیز په اړه باندې پوښتنه قدر نه کوي. نو که بل خو بیا تاسو ګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې تیر ورځ اعلی وزیر نه چې کمی جنې فاطمی نومې جنې پوښتنه وکړله چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې په دې دیالس کالو کې څه کړی دي نو هغه ځواب ورکو خو د هغې باوجود فاطمی سره بیګا د پاکستان خبریال تل حسین هغه مرکه کوله. نو دغه جنیو ته په خپلو خبرو کې ویل په یوټیوب باندې پرته ده چې د هغه پوښتنې کول نه وروسته زما دومره ټرولینګ وشو په سوشل میډیا کې چې ته سوچ هم نشې کولی زما پلار زما مور زما کور پسې خلکو بدې خبرې وکړلې. نو هغه و چې زه دې حتی رارسولې م چې زه غلی شم. دغسې دې پروګرام ته ما څومره پیغلې راوستلې وږما فیروزو جمای ما پرېدی چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. نو که هغه د ښځو د حقونو خبره کوي نو د هغوی هم ټرولینګ کوي په دې خبرونه کې ماته ویل دي. نو د ځوانانو دغه رویه دغه بیهیویر څنګه ارزوي دا څومره خطرناک دي ساسي په خیال باندې؟
دا ډیره مهمه خبره ده. اول خو مومن صاحب په دې خبره ځان پویول ضروری دي زما استاد لپاره هم زمرد دا اوریدونکو والا د لپاره هم هغه دا دي کده چا دا خبره خوشی کنه تل حقیقت دا دي چې پښتونخوا وطن موږ خو یو نمر کوو پښتونخوا وطن یا لروبر دا ډیر مر ډیر تقسیم یو او دا تقسیم تاریخي تور سوی دی او نتیجتا دا هغه تاریخي تقسیم د وجی د پښتونخوا وطن چې کومه ټولنیز او سیاسي ټریجکټری ده دا ډیر بیل ده. وادي پېښور د وادي پېښور ماروزی حالات داغه پولیټیکل اکانومي داغه ټولنیز او سیاسي ډانچا دا د پخوانی فاټا یا د بلوچستان د پښتني سیمې سره ډېر بیل ده. دا غرنګ افغانستان خو نو بیا د افغانستان چې کوم سیاسي او ټولنیز ډانچا ده هغه بیا زمرد سره د ټولو سره بیل ده. نتیجتا مرز په خپل سیاسي او سماجی ارتقایي عمل کې په بیل سټیج ولاړیو او زمرد یو ځینی مشترک مسلې دي لکه جنگ امن قدرتی و خپل وسایل باندې خپل اختیار خپل شناخت دا زموږ مشترک دي. خو زموږ ډیره مسلې بیل هم دي ولی چې موږ د ارتقایي عمل په بیل سټیج باندې ولاړیو که پښتون کم پرستی کټریکو والای که سیول سوسایټي یو عام مبارز وي هغه اول د دغه پښتون وطن کې پښتونخوا وطن کې چې دا دومره د نننه فرقونه دی په انګریزي کې وای هټروجنټی دا هغه دا نه ریکګنایز کوي او نتیجتان څوک چې د پخوانی فاټا په عینکو پېښور ته ګوري یا د وادي پېښور په عینکو او پخوانی فاټا ته ګوري یا د کوټي په عینکو او پېښور ته ګوري یا د پېښور په عینکو او افغانستان پښتني سیمه ته ګوري هغه ټول دغه چې کوم نووانسز دي د دې خیال نه وساتي دا لا شوري تور باندې نو هغه په خپل مبارزه کې په خپل بیانیه کې هغه ډیفرنسیشن نه راوړي چې دا د پښتنو بیلی بیلی علاقې او داغه بیا ارتقایي او سیاسي سوچونه چې دي هغه بیل نو اول خو د دې خبره ضروری ده او مرچ د یو پښتون خبره کوو پاره کې به مرچ دا سره بیلو چې د کم وطن کمی خبری مشکو نو دا اولا نکتا زر کوم زر پا دی که دا دویم خبرم ضرور کوم
او بخی ستاسو
دا زوانانو که دا رویر اغلی دا
ستاسو دا خبر مقصد داده چه جنوبی پختونخوا پا یو سټیج بانی ولاړه دا کم د دې د پرمختګ عمل لې شمالي پختونخوا په بل ځای باندې دا قبایلی سیمې په بل ځای ولاړې دي د افغانستان ټولنه په بل ځای ولاړه ده هر ټولنې خپل خپل پرمختګ کړي دا سودا ویل غواړي په لومبو خبرو کې
بالکل بالکل
ها
او زه دا خبرم کوم دا د ځوانانو چې کوم رویه ده و زه په خپل حالانکه د پی ټی ایم یو څه ذمہوار کس دا نه دی ویلی خو د پی ټی ایم د ځوانانو سره چې زه ویرم نو دا د تشدد وو دا خبرې زه دا غو د زینه ما اورېدلې دي نو په هغه کې خو دوی وجه دي یو خو زما دا فکر دی چې په پی ټی ایم کې هلته اندرونی اختلافات او بعد په تیر دوه درې کال کې په اروپا په امریکا په کینیډا کې په ګڼ شمېر تعداد کې پی ټی ایم چې دی هغه وس د افغانانو په لاس کې دی او افغانان یقینا په خپل ملک کې در پدره دا طالبانو د دې د حالاتو ستنګ نو د اغوست تنځ پر خپل زیدي او جایز دي خو هغه چې کومه په اروپا کې دی ناشتي خپل ریډیکل ایجنډا چدا هغه په پی ټی ایم باندې الته په ګراوند مسلط کړي او دا غو خواهشات داوي چې دا پی ټی ایم زما په فکر چې زملګری ولم یاده تحریک وخت شروع سو دا یو انټي وار سیویک رائټس موومېنټ وو چې د پاکستان پاین کې د نن نه د پښتنو د حقوقو جنگ کاوي نو هغه دا و بل خواته بیاي خو اگر چې د پښتنو د تحریک زموار خلکو داسې خبره نه کړي خو په لاندې ځوانانو کې زه اثرات وینم په دا خبره ځان پویول دي دا څه زما یا ستا د سیاسي مبارزې یا د وسلوالي مبارزې خلاف یو نارمټیو ارګومنت نه دی یا خدای چا خپل کار دی خو د ماروزي حالاتو غلط ریډینګ دی چې څوک دا خیال کوي چې پښتانه په پاکستان کې وسلواله مبارزه ته تیار دي دا مطلب دی چې هغه په پاکستان کې د پښتنو په سیاست په بیخي په لې به نه دی پو دا ټایم وادي پېښور ریاست سیاست زمړ سره بیل دی خدا نه خواسته کڅوک دا خیال کوي اول خو په پښتنو کې دلته وسلواله مبارزه امکانات نشته هغه په دا چې پښتانه تر ډیره حد پورې د پاکستان یا په طاقتور ادارو کې یا په انفورمل اکانومی کې انټیګریشن لري برخه لري هغه مستقبل دلته ویني کچیر څوک دا کوشش وکي هم دا به اول پښتون د پښتون سره جنگیږي تا اوس هغه ورځ واورې د علي محمد خان بیان چې دای په بلوڅ باندې وای ماته اجازه راکړي زه داسې کوم خپل ټوپک برخلم نو په پښتنو کې کڅوک دا کوشش وکي کاکل صاحب د پښتون سره اول جنگي
او بخې دل د پښتون دا راپورته کیږي چې پی ټی ایم دا وایي چې د پاکستان پارلمان د پاکستان سیاسي ګوندونه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولې بلکې هغه دا وایي چې دا غوي دغه تور دی یا دا غوي دغه دریز دی چې دغه سیاسي ګوندونه دغه پارلمان پښتانه نور هم د غیر جمهوری قوتونو غلامي نو دلته کې تاسو څه ویل غواړئ چې آیا دغه خلکو لا دغه ځوانانو لا د جمهوریت د پیاوړتیا د لپاره کار پکار دی او کنه بل څه لار شته تاسو په خیال باندې
ډیره مننه دغه خبره نیمه بالکل ټیک ده چې په پاکستان په سیاسي نظام کې چونکه د فوجي استابلیشمنت اثر او رسوخ دومره زیات دی چې هغه جمهوری نظام یې ناکامه کړی دی دا څه د جمهوریت په خپل قصور نه دی خو هغه جمهوریت چې پر کم طرز باید چې چلیدلې وای هغه طرز نه دی پریښول شوی نو تر دا هغه پوری چې دا پارلماني جمهوری نظام د کشنی قومو د حقوقو په دفاع کې ناکام شوی دی دا څه غلطه خبره نه ده آیا د دې حل دا دی چې موږ په غیر سیاسي لار په غیر پارلماني لار د مبارزه وکړو بالکل نه دا یو څه باینری نه ده چې هغه ته په پارلمان کې یا په ټوپک راخلې د دې په مابینس کې ډیری لارې سته او هغه لارې دادی چې تر د پارلمان په لار به هم خپل مبارزه کوي عوامي مزاحمتي سیاست به هم کوي دا دواړه کې د لیسی په پښتونخوا وطن په بلوچ وطن کې چې هر سیاسي ګوند ننسته د دې شروع به تورې تاریخ سره ول خدای خدمتگار یو تاریخو بعد کې ګوند نه جوړ د خان عبدالسمد خان اول تاریخو بعد کې د ګوند جوړ کی دا نیپچو په 1915 لسیزه کې د اویا په لسیزه کې همه مزاحمتي سیاست کاوي همه پارلماني سیاست کاوي نو دا یو ډیره غلطه مفروضه غیر سیاسي خلکو جوړ کړي دا چې هغه وای دا خو نو دوی لاري باینریز دي یا به پارلمان کې او یا به د ټوپک یا بل لار کې دا غلطه مفروضه ده، دا یو کنټینوم دی، یو سپیکټرم دی. هغه سپیکټرم کې وسلواله مبارزه ډیر اخري آپشن وي. په دې کې مزاحمتي سیاست د پارلمان دننه د پارلمان بار دا کېدلی شي، او کچیر موږ دا جاری وساتو بالکل زمرد نجات لار دا غدا. پارلمان پرفیکټ نه دی، دا جمهوری نظام پرفیکټ نه دی، خو موږ به د جمهوری نظام بنیاد د طاقتو د وسایلو په تقسیم په فارموله کې دی. هغه فارموله به موږ بدلوو، وفاقي نظام به بدلوو، خو هغه په کومه لار بدلیږي؟ هغه هم د پارلمان او د سیاسي جدوجهد په لار بدلیږي. که هر څه په دې ملک کې سوي دي، خو اتلسم ترمیم د پښتونخوا وطن نم وسایلو د وسایلو کم از کم تر آئین تر حد پورې جنگ غټل، دا ټول د پارلماني او د پارلمان بار چې کم سیاسي مبارزه و دغه سیاسي ګوندو د ګټه تر لاسه کړي.
سم اوردونکو، د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسی د مشال ډیو په ای باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. موږ سره د ټولنیزو سیاسي چارو پورې په لا کاکړ سے بغوی راغلی دي. دوی د برتانیا ل اکسپورت پونتونه الا از دکړي تر لاسه کړي دي. دوی سره موږ پر دې خبر کو چې په افغانستان کې موجوده چې کوم حالات روان دي، هلته کې کومه سغدري زیاده، هلته کې په جمهوریت باندې بندیز دی ړنګول شوی دی، هلته کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی، هلته کې په موسیقۍ باندې بندیز دی، او بیا دغه اثرات موږ په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې هم ولیدل. په ځینو سیمو کې که څه هم هلته کې بندیز نشته د حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې، خو موږ وکتل چې ځینو چارواکو ځینو خلکو هغوی دغلته کې د موسیقۍ د اتنونو د هغې مخالفت وکړ. بیا دا قسمه خبرې هم را روانې دي په دغه سیمه کې چې پارلمان پښتانه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولی. نو په دې هر څه باندې خبرې کوو، او پر دې هم خبرې کوو اوس چې بیا د حل لاره څه ده. نو کاکړ صاحب، اوس دې ته راځو که فرض کا دغه موجوده چې کومه تګلاره روانه ده، که ستاسو فکر وي، څو ورځې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په ځوانانو غږ وکړ چې موږ د دې لپاره اوس کمپین کوو چې آیا دغه پښتانه یو طرف ته هجرت وکړي، او یا چې کومه دې لاړ شي په پنجاب کې او په اسلام آباد کې چې کومې حکومتي ودانۍ دي هغه ونیسي. نو اکثره یا ډیر پښتانه ځوانان پی ټی ایم پسې دي چې کوم مقام پرسته ځوانان دي. نو په داسې حالاتو کې د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین لخوا دغسې خبرې کول، دا څومره منفي اثرات کولی شي په دغه ټولنه باندې، په ځوانانو باندې؟ او دا به هم تاسو ځوابوي چې که فرض کا دا چې کومه موجوده تګلاره ده د پی ټی ایم یا د قام پرسته ګوندونو یا د نورو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا د حکومت، نو دا څومره خطرناکه تمامېدای شي د پښتنو دپاره، د دوی د راتلونکو دپاره؟ راتلونکي دپاره
ډېره مننه د محترم منظور پښتون. هغه ویډیو بیان او کلیپس خو ما اورېدلې دي، او زه فکر کوم زه خو نه پوهېږم چې دا د هجرت وو، د دې څه مطلب، او زما په خپل ذاتی رائے کې زه دا داسې ښه تګلاره نه بولم، او زه دا فکر کوم چې دا سیاسي مبارزې د قانونو د حقوقو غوښتنې چې دي، اول په هغه کې تشخیص ضروري دی چې تشخیص صحیح وسی، بیا د هغه مطابق به د تګلارې انتخاب کیږي. نو یو په دا طریقو یا ګوندو کې ځینې وخت داسې کار وسی چې موږ ډېر د جذباتي نارو په بنیاد ځوانان متحرک کو، او بیا هغه جذباتي ناری خو چونکه سیاسي او ټولنیز بدلون یو بنیادی نقطه ده چې دا انکریمنټل وی، یعنی غټ بدلون په لږ وخت کې نشي راتللی، دا سټپ بای سټپ یو بدلون راځي. نو بیا چې هغه ډیر جذباتي ناری یا توقعات و ځوانانو ته ورکول سي، داغه بیا نتیجه دا وی چاغه پرانسی یو خوځوانان بدزنسی، بیا د سیاست سره بدزنسی او غیر سیاسي سیګه د دې اعتماد ختم سی. نو زه فکر کوم چې دغه کده پی ټی ایم یا کده نورو سیاسي ګوندو ته چې کوم په دا موجوده حالاتو کې دی کنفیوژن دی، نو هغه کنفیوژن خو نیمه چې دی سوچ سمج کې دی چې دی دا ټایم نه طالبان خو به کول غواړي او نه داسې موقف اخیستل غواړي. زما دا خیال دی چې چونکه یو خلک په دا هم ریلکټنٹ دی چې د طالبانو مخالف دا ټیم پاکستانی اسټابلیشمنت دی، نو دا یو فکر هم سه چې کڅوک د اسټابلیشمنت ملګری دی نو دا داغه همکار دی. دا ضروری خبره نه ده دا سی خو کدا مطلب دی داغه غوندونه د 2021 تر 2024 پورې چې دیم د طالب ملګری او پاکستانی اسټابلیشمنت هم ملګری یو نو بیا کڅوک دا وای چې دی هم د پاکستانی اسټابلیشمنت همکار ونو دا خبره بچنګې نو دا فکر کوم چې دا باینری سره وتل او دا باندې ځان پوکول چې دغه انتها پسند فکر او د ریاست د غیر شفاف ملټری اپریشنز مخالفت دا دواړه په یو وخت کېدلې شي د پارلیمان په لار د پښتنو کمی سیاسي حقوقو د لپاره مبارزه د پارلیمان څخه بهر په مزاحمتي لار د عوامي سیاست په لار د پښتنو د خپل سایل وسایل او د امن د لپاره په دې کې خاص تور پر کومه مهمه نقطه ده پاغه ځان په ول دی هغه افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی ده چې بنیادی تور د وفاق منډیټ دی هغه باید یو سیویلین انپوټ یا کنټرول نشته هغه نه صرف باید چې تر جمهوریت دغه سایل لاندې راوړل شي بلکې د پښتونخوا وطن چې کم ذمہوار او جایز سیاسي سټیک هولډرز دي د هغه به مشورې بغیر افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی نسی جوړه د دې کې مت پښتونخوا وطن ادا کوي اویا زره چې کم کسان پاکستان وایي چې په وارن ټرر کې وژل شوی دي پاکستانیان په دې کې 50 زره خو صرف د پښتونخوا وطن نسی دي نو دغه کلیریټی چې افغان پالیسی انټرنل سکیورټی پالیسی په وفاقي نظام کې بدلون د سایلو د وسایلو په خپل اختیار په حواله سره چې کوم د وفاق یا د اس ای اف سی د خواصه کبي حمله شروع دي دا مخنیوي کول نو دا که پر دغه سیاسي تګدارو پښتانه ګوندونه تیرې کونه کلیریټی وساتي او د دې د پاره خپل پارلماني لار او په عوامي لار خپل مزاحمت وکي نو دا بیا د پښتونخوا وطن ته په خیر کې تمامېدلی شي کدا نه وي او اسی جذباتي خبرې مش کوو چې داغه هدف نه معلومیږي نو زه نه پوهیږم چې داغه به ولست څه ګټه لري
سم ډیر زیات مننه ربیع الله کاکړ صاحب تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه تاسو نه کجوندو نور خبرونه کې به هم تاسو سره خبرې کوو ډیر زیات مننه خو وختونه
ډیره مننه محمد صاحب
کور ودان د الله پامن اردوونکو دا موږ سره د ټولنیزو سیاسي چارو په رفیع الله کاکړ سیبو تاسو سره دوی خبري واوریدلې دوی د برتانیا اکسپورت پونتونه الا ستکر کړی دی له دوی سره موږ خبرې کولې چې د افغانستان کې موجوده چې کم حالات دي کم حکومت ته د غو پالیسي دي هغه په خبر پښتونخوا د هغه اثرات څرنګ دي دغه راز بیا موږ پر دې هم خبرې وکړلې چې پښتانه ځوانان څومره تیار دي څومره چمتو دي چې له دغه سخت دریځې ځان راوباسي او د حل لار څه کېدې شي نو د رپ الله کاکړ سره د خبرو نه چې کوم مهم ټکی زما ذهن ته راغلی هغه دا چې هغه وی جمهوریت تعلیم او داسې سولیزا مزاحمت دا هغه لارې دي چې په دې معنی پښتانه ځوانان هغه ځان دغه حالاتونه د ناسم حالاتونه د سخت دریځې نه ترګری نه هغې نه راوتی شي نوموړی وایي چې دغه ادارې جمهوریت تعلیم دا ختمول نه دي په کار بلکې دا نور هم پیاوړي کول په کار دي اوس هم رزو د خبرون یو بر برخه ته ځوانانو غږ ته غوږسته یو تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او 2018 شلوریزه نړیوال کرکټ کپ هغه ل 8 فروری شروع کیږي یعنی سبانه او دغه راز په دې کې شل ټیمونه برخه اخلي او په دغه ټیمونه بیا په څلورو ګروپونو کې وشل شوی دي نو په یو ګروپ کې چې کوم د کرکټ وبخې معنی هغه پانه ګډه وډه شوګه تر ازمه او هغه دا سیده چې په یو ګروپ کې پاکستان هندوستان نمیبیا نیدرلینڈ او امریکا دی په بل ګروپ کې بیا افغانستان کینیډا نیوزیلند او جنوبی افریقا دی متحده عربی امارات دی او په دریم ګروپ کې بیا بنگلاديش اټلی انګلند نیپال او ویسټ انډیز دی او په څلورم ګروپ کې بیا استرالیا آیرلینڈ عمان سریلانکا او زیمبابوی دی دغه راز د دوی ترمنځ به میچونه کیږي په دې کې بیا روستا بل پړاو راځي بل پړاو به راځي او دغه راز د میچونه به موږ کوشش کوو چې وخت په وخت تاسو سره په دې اړه معلومات شریک کړو او سبا چې کوم لومبه میچ دی د شلوریز نړیوال کرکټ کپ هغه د پاکستان او نیدرلینډ ترمنځ دی نو پر دې اوس خبرې کوو او موږ سره د اسلام آباد د سپورتس خبریال ایاز رضا پر دې سره بغیر غلي ایاز ستړي مشي
السلام علیکم ډیر ډیر مهرباني چې تاسو په ورلد کپ باندې زموږ سره خبرې کوئ ډیر ډیر مننه
ستاسو سره مننه ایاز څومره ایکسایټډ یې څومره خوشاله دغه کپ ته او په دې وروستیو کې چې څه وشو په هغه به هم خبرې کوو چې دغه نړیوال جام هغه لږ پیکا هم شو ځکه چې بنگلاديش ته وته پاکستان هم ویلې چې هند سره لوبه نه کوي
جی بالکل د سبا نه چې کوم اولنې امید به کیږي د پاکستان او د نیدرلینډ په کولمبو کې به کیږي د محکمې موسمیات کولمبو مطابق سبا په دغه کې د 40% چانس دی د باران نو زه هم چې کوم افتتاح کی یا افتتاحي میچ د پاکستان کی یو طرف ته پاکستان به د انډیا سره لوبه نه کوي بل طرف ته سبا باران دی او باران هم 40% ته نو زه هم چې د ورلد کپ چې کوم رنگینی دی د سبا میچ سره به لګي لګي پیکه شي بلکې لګي نه زما ډیر به پیکه شي او کدا میچ کې باران وشو پاکستان ته یو نمبر ورکړی شو او دارنګ بیا پاکستان د انډیا سره میچ ونکړلو نو پاکستان د باب ورلد کپ یعنی په سوپر 8 کې ځان جوړولو کې ډیر زیات مشکلات وی
ها او دې ته څه ګوري چې که تاسو خېلی تیر ورځ د پاکستان د کرکټ ټیم چې کوم کپتان دی سلمان هغه دا خبره وکړه چې منګه د پاکستان د حکومت اشارې ته انتظار کوو نو که اشاره راکړه نو خامخابه منګه د هند سره لوبیږو نو دا څه ښکاری چې پاکستان خپل فیصله بدل کړي که څنګه
جی بالکل چې کوم آی سی سی دا هغه کوم وایس چیئرمین د چا تعلق چې د سنگاپور سره دی هغه ته یو دا ټاسک اوغله شوې دی چې ته د پاکستان کرکټ بورډ سره مذاکرات کوا ځکه چې د دغه میچ سره به کيو طرف ته آی سی سی ته بل طرف ته بی سی سی آی ته ډیر زیات نقصان ورسیږي نو ور سره به سریلانکن کرکټ بورډ ته هم د دې میچ ډیر زیات نقصان ورسیږي ځکه چې دا میچ په سریلانکا کې دی آل د چې کوم مطلب دی سپانسر دی کوم مطلب دی خلکو دا میچ کې سپانسر دی ټونه خستې دي نو خلکو ته ډېر زیات نقصان ورسیږي نو خو کا د پاکستان د انکار لوجبا په دکې ډیرو مطلب دی بوډونو ته نقصان ورسیږي نو کدا چې وشول ځکه چې کم ټاسک والے شوی دی وایس چیئرمین د آی سی سی هغه لګیا دی تر دې د اخیری رپورټونو مطابق هغه لګیا دی د پاکستان کرکټ بورډ سره چې دا میچ دی وکړی شي ځکه چې د دې سره باندې کرکټ هغه چې کم خوند رنگ دی هغه ډېر زیات مطلب دی پیکا پاتې شي او کتا سوچو کو نه آی سی سی کوشش کوي چې د انډیا او د پاکستان کاغذ نارینه ولوبوي کا زنانه ولوبوي کاغذ انډر 19 ولوبوي خو خامخا د پاکستان او د انډیا میچونه راوړي ځکه چې دا غینه په آی سی سی ډیر زیات ریوینیو جنریټ کوي نو دا رنګ انتظار کو چې پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان چې کوم حکومت ته هغه د پاک انډیا میچ په حق لا سدریز لري او څه کول وړي
ها بالکل منګه هم پر دې کوشش کوم چې د علي هوتی سره هم اړیکه ټینګ کو او غوې جمعنه کړي واچې زب خبرونه تر ازما خدای فون نه ملاويږي بلکې منګ سره بل د سپورتس خبر یا ل عرفان خان هغه هم کوشش کوم چې د غوې سره اړیکه ټینګ کو تاسو ایاز تاسو خبرو کړل چې دین د بغټ تاوان وشي تیر ورځ ما هم یو ځای کې وکتل چې هند به کوشش کوي چې خامخا پاکستان رضا کی او کساسو خیلی آی سی سی مشرانو هم دا ویلی دي چې باید پاکستان او هند خپلو کې سره کینو دغه مسله هواره کړي بلکې هغه کې خو آی سی سی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې به په اوږد مهاله توګه تل کې کرکټ ته سخت تاوان ورسېږي که پرسکا پاکستان په دغه خپل پریکړه پاتې شي او د هند سره لوبونه کوي
جی بالکل د دې نمک په تاریخ کې دا شی شوی دی چې مطلب دی یو ملک بل ملک ته نه تل او میچ او دا سي پاتې شوې دی مونږ بلن مثال د کال 2009 هم د ورلد کپ وو چې کله زیمبابوي دا وو چې انګلند ته نه زما او دی او دا رنګي د زیمبابوي په ځای سکاټلند راغلو په ورلد کپ کې او سکاټلند زبر یو خوش قسمت ټیم دی دا د بنگلاديش د انکار نه پس ورلد کپ ته راغلو نو اکثر د انکار نه پس هغه په ټیم کې ځای جوړوي نو بهر حال کته به شي زه خدا وایم شه دا میچ کوکړی شي نو شایکی نو تبم خوند ورکی او په دې امید چې د پاکستان ټیم کم جوبن کړي او په کم تکړوالی کړي کتا سو ګوره افری دې ایشیا کپ نه پس چې کم دیر لسټی 20 میچونه شوي دي هغه کې پاکستان پر اسو کې برای مونته او به پاکستان د دنیا ټاپ کلاس ټیم استلیا ته وایټ وار شکست ورکړلو چې دا یو د پاکستان د ټیم د مضبوطوالی یو اهمه نخه ده نو کدا چې وښی نو زه دا غنم چې پاکستان با انډیا دا په دې میچ کې شکست هم ورکی
سما اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسه په ایب باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په نړیواله شلوریزا کرکټ کپ باندې خبرې کوو د 8 فروری نه پیلېږي مکسره د سپورتس خبر یال ایاز رضا پریده سه بغوی د واتس اپ دلاري دي ایاز اوس تاسو خبره وختي وکړه چې د پاکستان ټیم ډیر جوبن کې دی او دا سره ودا سره نو بل خو بیا هند لوبډل هغه هم ډیر په فارم کې را څنګه ګوري
انڈیا ٹیم بہترین ٹیم دے دیکھے سشک نشتہ دے چھے انڈیا ٹیم تا یو عرب خلقو کی یو لسولو وارڈ دا کم ٹیم جوڑی گی ناغا بہترین ٹیم میں آغیر تا چھے کم ڈومیسٹک کرکٹ کی گی یا لیگ کرکٹ کی گی دا غیر چھے کم نچوڑ رہو زی ناغا دیر زیاد بہترین وی نو بالکل دا غیر ٹیم مضبوط تے دیکھے سشک نشتہ دے پخو کلاڑے آنو بانے مشتمل لے خوکاو کتلے شی سلمان علی آغا چا چھے 43 میچونو کی دا پاکستان کیپتانی کرے دا 43 کی 27 میچونو تر دے دا مگر ٹلی دی دا پاکستان په تاریخ کې په کامیابو کپتانانو کې فلحال روان دي نو ګورو دارنګ پاکستان کې کوم ورلد کپ کې په 51 میچونه کړی دي په هغه کې هم پاکستان ډیر زیات میچونه ګټلې دي نو ګورو چې پاکستان په دغه ورلد کپ کې بیا خصوصا کینډیا ته خلاف لوبه کوي نو څنګه بکیږي د سبا میچ مطلب زه ډیر زیات پریشان کړی یم بلکې ټول شي کې نه پریشان کړی دي باران او دل دا د الله تعالی په لاسونو کې دي خو چې کوم ساينس کوم خبره کوي محکمه موسمیات کولمبو دا خبره کوي چې سبا میچ کې سلوي
نیدرلینڈ میچ تھے کنا
جی بالکل آلتا میچ تھے مونگ بد پاکستان دے میچ خبر کو مونگ دے پاکستان دے میچ دا پارا مطلب ڈیر زیاد ایکسائٹیڈ یو چی یار پاکستان میچ چونکہ نیدرلینڈ پا خلاف بانی چونکہ نیدرلینڈ تا سو بوی نہیں چی دمرا ایسوسیٹ کنٹریز نر آگلے دے دمرا خٹی منہ دے خو باہر حال کرکر بائی چانس دے پا دے کی مونگ سنی شوئے لے خو دا پاکستان چکم پا ورلڈ کپ کی تاریخ تے او ایک اون میچونو کی 30 میچونو گٹلی دا دیر مطلب دا ریش وخا ریش دا پاکستان ورلڈ کپ کی میچونو خام خا گٹی خی میچونو گٹی 2009 چمپین پاتی شوئے دی یونسان پا قیادت کی چرتا چی کتاوستا بیاز چی پا 2009 کی شاید افریدی دا ٹورنامنٹ کی مطلب مین آف دی میچم ہو اور مین آف دی فائنل ہم اور سنا مین آف دی ٹورنامنٹ ہم ہو اور آلی پا ٹورنامنٹ کی دیر خا کرکردگی کڑی ہوا نو اللہ دیو کی سبا باران ان شو دا میچ
مکسرا دا سپورٹس خبریال عرفان خان حقوی هم لی اسلام آباد راغلی دی منگا کوشش کو چی دوی پا واٹس ایپ بانی واخلو خو دا وقتی دوی سر پا ٹیلیفون بانی خبری کو عرفان خان سڑی مشی اللہ دی مل شا اسرار خب مننا
خوشحال ہوتی که خیلی
سنگ جوڑ سیاد تی خریک
الحمدللہ تاسو ښه قراری ده
بالکل ساز د وغان عرفان خان پښتنه دا و چې تاسو د افغانستان کرکټ لوبډله باندې ډیر جوړ نظر ساتي نو څنګه ارزوي د افغانستان کرکټ لوبډله
مننه اسرا صاحب افغانستان کرکټ لوبډله کپه دی ورسته کې مونږ ګورو نو ډیر ښه لوبې ننداره ته وړاندې کړې دي او هم دغه وجه ده چې د دې لوبډله نه اوس دخل کو تم هم ډیر دي نه یوازې افغانان دغه لوبډلې ته په نظر ګوري بلکې د لوبډلې په ورستیو کې خلو بيدو ورسته د نړیوالو کرکټ شنون کو همدا وسی کرکټ بډونو پام هم ځان تر اړولې دي او بیا د نړیوال جام کې د دوی د لوبډو خبره کوو په نړیوال تیرو جامونو کې دوی ډیر خلو بيدل یو ځلې دي نو همدغه وجه ده چې د دوی نه تمې چې دی هغه په دغه ورلد کپ یا نړیوال جام جهاني کې هم ستدي دی چې افغان لوبډله به ښځه دي
نو تاسو نه ګورئ چې ځوان لوبغاړي یا نوي لوبغاړي به مونږ وایو ځوان نه نوي لوبغاړي هغه ډیر کم نه دي په افغان لوبډله کې
اسرا صاحب تاسو ته چې افغانستان لوبډله کې زیاتره تجربه لرونکو لوبغاړو باندې تکیه کیږي چې هغه دوی جام جهاني ته ځي او کنه همداسې کومې لوبډله سره یې سیریز وي لکه د مثال په توګه محمد نبی واخلی چې کالونو کالونو رئیس لوبیږي په دغه لوبډله کې همداسې نور هم زاړه لوبغاړي دي نو افغانستان لوبډله نسبتا د ځوان لوبغاړو په ځای تر ډیره تکیه چې د هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو باندې کوي او بیا په خاصه توګه باندې د افغانستان د لوبډلې قوت چې دی هغه سپین بولینګ دی نو دوی دغه جام جهاني لپاره هم خپل لوبډله کې خاص پینارانو ته ځای ورکړې دي او دوی غواړي چې هم دغه پینارانو په مټ باندې لوبډلې چې دی هغه راو ورځوي او یا هم لوبې تیر وکړي
سما ایا د تاسو څه نظر دی په افغان کرکټ لوبډله باندې که تاسو ګوري نبی نږدې شاوخوا څلوېختو کالو دی خو د هغې باوجود چې هغه کم میچونه وکړل په دوبۍ لیګ کې او کم رنزونه هغه وکړل کم هیټینګ هغه وکړو دغه سی بیا تاسو نور لوبغاړي وګوري زړه لوبغاړي دي پخوانی لوبغاړي دي خو لوب ډیره خروانه ده خو قبل خو به تاسو ګوري نو کم ماډرن کرکټ چي دي یا جدید کرکټ چي دي پاګی باندې هم ډیره تکیا کیږي چې لکه نوی لوبغاړي راځي که تاسو ګوري صدیق تل دي یا دا سنور چې کوم لوبغاړي دي ځوانان په افغان لوبډل کې غډیر کم ندي ساسې په خیال باندې
جی بالکل دا افغان کرکٹ ٹیم باندې چې موږ نظر واچو نو د دنیا ټول کرکٹ ټیمونه چې کوم دي هغه کې به تاسو ته خامخا نیو نیو لوبغاړي بار بار راځي واحد د افغانستان ټیم نه چې هغه کې موږ لوبغاړي لوبي کوم چې یو تسلسل نه د ډیر وخت نه روان دي تاسو د نبی مثال ورکو د نبی سره خو ماشاءالله اوس په لیګونو کې خپل بچي هم کرکٹ کوي یعنی مطلب دی په یو سټرایک باندې بلار ولاړ بل سټرایک باندې دا غزوې ولاړ یا ځنې زینو کې داسي چې بلار جوته بولینګ کوي نو بهر حال زه خدای ومن چې د فټنس سره د خبرې تړلې دي مومن صاحب چې کوم لوبغاړي کې مطلب د فټنس وی هغه دا جوګه وی چې هغه کرکټ کولی شي زه خوایم چې په کار کې هغه وکړي کرکټ
ځکه کتا سو ګوري نو په پاکستان کرکټ لوبډل کې بابر اعظم شو محمد رضوان شو دا کې دي چې د نبی نه د عمر کم وی خلو به هغه سن ده کتا سو قتل چې د بابر اعظم هغه سي خلو به نکړه رضوان خو په هغه کې سره خسته هم نه دي نو کتا سو قتل په بیگ بیش کې په بیگ بیش کې چې دوی کوم لوب وا نو هغه خلو به نکړه محمد رضوان او بابر اعظم نو دغه ته څنګه ګوري لکه تاسو خبر مقصد دار چې یو لوبغاړی باید ځان فټ وساتي او د وخت سره چې کوم جدید یا ماډرن کرکټ ته چې هغه وکی ها زماګ درې تاسو زه فکر کوم چې منګا ردی ویډیو فریم جوړو عرفان زما هم دغه پښتنه واسطه سینه چې څنګه آیاز ویلې چې لوبغاړی باید خپل فټنس خیال وساتي ضروری ده چې هغه د عمر لګوي یا ډیر وي د سره څومره اتفاق کوي ځکه تاسو ګټ چې په بیگ بیش کې د پاکستان لوبغاړو لکه بابر اعظم او محمد رضوان هغه څه خلوب ونکړه لکه څنګه چې په دوبی لیګ کې محمد نبی وکړه
بالکل اسرار سے په هر لوب کې نه یوازې په کرکټ کې بلکې په هر لوب کې فټنس چې دی هغه ډیر مهم رول لوبوي بدبختانه د پاکستان په ملي لوبډله کې ډیر داسې لوبغاړي دي چې هغه زليږي خو فټنس یې ښه نه دی ځکه چې یو سیریز کې هغه ان وی او بیا په بل سیریز کې هغه اؤټ وی کنه او مثال دا دی نسیم شاه تاسو درواخلې نسیم شاه د ډیر وخت نه د پاکستان لوبډلې نه په دې باندې بهر وو چې هغه فټنس صحیح نه و کله به خپل درد کول او کله به لاس درد کول او کله د فزیکلی فټ بنو نو د پاکستان په ټی 20 سکواډ کې بدای نه اخیستل کېدو همداسې شینشا افریده د وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي حارث رؤف ته وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي ترڅنګ یې شاداب خان دی چې اوس د ډیر وخت وروسته پاکستان ملي لوبډلې ته راغلی دی نو فټنس ډیر مهم دی او بیا کوم د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو خبره کوم هغه ډیر فټ دی هغه کراشد خان راواخل ګوره سمره لیګونو کې ولو بده خدای ان فټ نه شو داسې محمد نبی دی هغه خپل فټنس ډیر خیال ساتي دغه سره ما مرکه کړي هغه وی ما خپل 24 ار چې دی هغه کې خپل ځان ته سلیکشن کړي دي چې په دې غنټه کې بزس سکوم په دې غنټه کې بای از ټریننګ کوم دلته خوراک کول دي دلته کې بیٹنګ کول دي دلته بولینګ کول دي دلته فیملی ته ټایم ور کول دي نو ستاسو خبره صحیح ده فټنس ډیر مهم دی
سم ایاز څنګه ګوري دغه فټنس مسله پاکستان ته جوړولې شي پاکستان لوبډری د زکه چې شاین پردی ال تکې په بیگ بیش کې ان فټ شو بیا واپس راغې دغه سی اوس دغه پښتنه هم د چې تاسو ګوري د استرالیا خلاف او صاحبزاده پرانه مغه سی خلوبونه کړله فخر زمان هم خلوبونه کړله نو څه ګوري چې دغه کمزوري شته چې پاکستان ته یو مسله جوړولې شي کنه
نہ زه خو دا وایم چې کا پاکستان فخر زمان خبره دا تاسو وګړي یا صاحبزاده فرحان خبره وګړه دا دومره اهمیت نه لري چې هغه بیٹنګ نه راو فټ دی ودا یو بیټ لگ دی دا وایي چې مطلب دا هغه نه رزونه ونه شول کړي پاکستان خو استرالیا شکست ورکړلو د دنیا بهترین ټیم دی شکست ورکړ او بیا کلین شو په درو وړ میچونو کې پاکستان هغه ته شکست ورکړ دی نو موږ دا ځینې شو ویلې چې را کوندې دی یو
او دا څنګه ګوري ک پرسک چې صاحبزاده فرحان هم خلوبونه کړله دغه سی فخر زمانم لوبونه کړه خدایي باوجود نور لوبغالي چراله لغوي خلوب وکړه نو دا هم د پاکستان یو مثبت یو پوزېټیو خبر ده چې کپرس کې یو لوبغالي دوه نه چلیږي مخکې به داسو چې فخر زمان به خلوبونه کړه صاحب ده پران بونه ونکړه نو به اکثر ټول ټیم اوټ شو
بالکل دا اوس دا ماڈرن کرکٹ ته کوم خبر استا سو کو پاکستان اوس پدی باندې ډیر زیات کار وکړو استا سو خبره 100% ټیک ده مخکې به پاکستان یو لو واړو شونه به ټول همدارنګ را غورځیدل اوس چې کوم دی هغه چې کوم ماڈرن کرکٹ ورته وای چې سٹیپ هم کوي رنزونه هم کوي نو همدارنګ دې پاکستان ټیم وزدې قابل ها
زه فکر کوم چې د دې دوړو د واتس اپ کرخه کته شولا او منګه دا وخت په کرکټ باندې خبرې کوو نړیوال شلوري ځان نړیوال کرکټ کپ باندې خبرې کوو چې د فروری ل ومی شروع کیږي په دې کې شل لوبډلې دي او دغه راځه په هر یو ګروپ کې 15 ټیمونه دي نو موږ هم پر دې خبرې کوو د پاکستان په لوبډله کې فخر زمان دی محمد نواز دی بابر اعظم دی صاحب زاده فرحان دی سلمان علی آغا چې کوم کپتان دی فهیم اشرف دی شاداب خان دی شاهین افریدی ابرار احمد عثمان خان نسیم شاه سایم ایوب او دغه سیبه د افغانستان په سکواډ کې محمد نبی دی محمد اسحاق دی وکټ کیپر ګلبدین نائب شاهد الله راشد خان عظمت الله عمرزی ابراهیم زدران مجیب الرحمن درویش عبدالرسول فضل الحق فاروقی ضیاءالرحمن او رحمان الله گربز او صدیق الله اتل دا د افغانستان لوبډل کې بیا نو موږ هم پر دې خبرې کوو چې اوس دغه ټیمونو په وړتیاو باندې خبرې کوو او بیا موږ سره موږ ملمانه راغلی دي موږ سره عرفان خان هغوی له اسلام آباد دي او دغه سه ایازاده پردي هغوی هم له اسلام آباد دي موږ سره وختي ستا سره چې کوم ما پښتنه وکړه ایازه که پاغه نوټ سویل غواړي
پاکستان سره یو دا مسله لکه اوس نن کوم خبر راغلی دی چې سلمان علی هغه وایي چې یاره زه به ون ډاون باندې راځم د پاکستان کرکټ ټیم کې کوم مونږ وګورو پاغې کې دا وخت درې اوپنران دي سایم ایوب هم اوپننګ کوي صاحبزاده فرحان هم اوپننګ کوي په ډومیسټک کرکټ کې فخر زمان هم کوي اوس د فخر زمان نه چې دا رنزونه نکیږي دا غې نمبر 3-4 تر رسیدلی دی اوس بابر اعظم چې کوم د هغه ون ډاون باندې اکثر لوبه کوي مونږ ډومیسټک کرکټ ته وګورو که د پاکستان ټیم باندې تاریخ وګورو نو اوس چې د سلمان علی چې په ورلد کپ کې په خپل پریس کانفرنس کې وختي دا خبره وکړه چې راځه به مطلب د ون ډاون باندې راځم نو د فاردی د بابر اعظم او د فخر زمان نمبر نورم مستو کی په کرکټ کې مومن صاحب د هر لوبغاړي یو خپل نمبر وي هغه په خپل نمبر باندې راځي په خپل نمبر باندې کرکټ کوي نو د فخر زمان چې کوم دا نه کیږي د ډیر وخت نه دا نمبر بدل شوی دی باید چې د پاکستان کرکټ بورډ سایم ایوب او فخر زمان نه پز ون ډاون باندې فخر زمان لټای عمر کی د دې سره بار د پاکستان د رنزونو د تسلسل برقراره وی جی
سم عرفان صاحب ستاسو نه دغه پښتنه ده چې کڅ هم د ایاز دغه نظر دی چې باید بابر اعظم تا یا چې کوم دی فخر زمان تا ون ډاون غوړ او سل شخو کته سو ګورینو سلمان علی آغا هغه ون ډاون راوته په دې وروستیو میچونو کې د استرالیا خلاف نو ما ته خدای څخه خبره شو چې هم دغه وجه و چې پاکستان خلوب وکړه ګینه بابر اعظم چې راوځي نو بس بیا غو ولاړی بولن ډیر زیات مس کوي که څنګه
ټی 20 کرکټ ډیر فاست دی او په دغه ټی 20 کرکټ کې کتا سره چرته بریدګر تو په هون کې نه وینو تنه شي کولی چې مقابل لوبډل فشار لاندې راولي افغانستان ته وګوره دومره لوبډل نه د هغوی اټیکینګ کرکټ کوي او نن په درسته نړۍ کې د هغوی یو پخنوم باندې یادېږي بابر اعظم یو ښه کرکټر دی په دې کې هیڅ شک نشته د ټی 20 فارمیټ په څو وختونو کې ډیر ښه کرکټر و خو اوس دا هغه په سترایک ریټ باندې یو څه خبرې کیږي چې دا یو څه ورولو بکړي سلمان علی آغا نه هم پښتنه وشو چې کثیر تا داسې امکانات جوړیږي چې بابر اعظم دې پټیم کې نه وي او یا هم فخر زمان دې پټیم کې نه وي نو دوی په ډاګه کړه چې کثیر تا د دوه دواړو ضرورت ما ته نه وي نو زه په دا دواړه لوبډلې کې نه هم دا په دې معنا چې پاکستان کرکټ بورډ یا اوسنۍ چې کوم منیجمنت تیر دا ورته تیار دي چې بابر اعظم هم کې نه وي فخر زمان هم کې نه وي ځکه دا هغوی نمبر چې هغه بدل کړی شوی دی اوپننګ همیشه دپاره دغه دواړو کړی دی خو که په دویم دریم نمبر باندې د دې دواړو لوبغاړو ضرورت ورته نه راپېښېږي نو ممکن دوی کې هم نول شي او که چېرته کینی نو دا به د دوی دپاره پازیټیو ساین نه وي
سما ایاز څه ګوري دی هر څه ته په کتو باندې څه ګوري چې کرکټ څومره تیز شوی دی لوبغاړي څومره ډیر دی لیګونه څومره ډیر دی او دې کې یو لوبغاړي ته په سروایو کول چې دا په هر میچ کې راشي یا دا په ټیم کې پاتې شي څومره ګران دي ستاسو په خیال باندې؟ ځکه چې ډېر نوي لوبغاړي هم راغلي دي او هغه زر چې کوم دی زړه لوبغاړي لرکولی شي په پاکستان لوبډله کې یا په هند لوبډله کې یا په بل لوبډله کې؟
جی بالکل، د ټول ناول خو بل وباړي په داسې حالاتو کې چې کرکټ ډېر زیات تیز شوی لکه څنګه زموږ د غرور وي او فاسټ کرکټ خلک بکی او په ټیم کې ځای بجوړوي، د ټول ناول فټنس دی چې ستا فټنس ټیک یو بیا ته په ماډرن کرکټ باندې پوهېږي نه هلې به په ټیم کې وي چې تا ته دا مسلې وي چې ته ما غرنګې د ون ډی یا د ټیسټ کرکټ خو نه کوي نو داسې نشي کېدی. اوس په ټی ټوینټي کې خلک 200 پلس رنزونه کوي ځکه چې تاسو به کتلی وي او دا اوس د 140 130 100 دا نیوزیلینډ او آسټرالیا کې ټیک ټاکي او په دنیا په نورو ګراوندونو کې خاص کر په ایشیا کې چې کرکټ کې دلته خو 200 رنزونه غواړي، دلته خو 180 پورې د 160 پورې رنزونه کوي. نو په داسې حالاتو کې چې کله لوبغاړي غواړي چې راځي په ټیم کې نو لوبغاړي به 30 کرکټس د کې د خپل فټنس لپاره توجه ورکوي او خپل نمبر باندې به کرکټ کوي.
سم ایاز یو منټ پاتې رې ستاسو په خیال باندې استاذ په خیال باندې چې دا ورلد کپ کې بچوک وځلې کم ټیم بخلو بو کې
نو په ٹی 20 کرکټ کې خو زدا سه نشه مېلې چې را کم بلار چې خو بیا هم زما فیورټ کم ټیمونه یو زما نظر دې شهره دی به مطلب دې سپر 8 خو بس دا خو معلومه خبره چې دا یو ګروپ نه بدو ټیمونه وځي نو ای سی سیم دارانګه ډرا جوړا کړی دا چې خامخا چې کم 8 بیسټ ټیمونه دې پر رینکینګ کې امغه به مخ کې راځي او کو کتلې شي نو د سیمی فائنل لپاره زما په نظر کې پاکستان هم اهل دی، هند هم اهل دی، افغانستان هم کولی شي بهترین لوبغاړو باندې مشتمل دی په لیګونو کې، دا هغوی لوبغاړو ښه کرکټ کولی شي کړی دی نو د هغې نه هم زموږ امیدونه شته دی او بیا په تیره د آسټرالیا ټیم هم زما لپاره یو فیورټ ټیم دی.
سم عرفان ستاسو څه نظر دی؟ څه وړاندوینه کوئ؟ بالکل بالکل ستاسو څه پروډکشن دی؟
اسرا صرف شلواری ز فارمیٹ کې مونږ چاته فیورټ نشو وایلې ځکه چې دا دومره کم عمر دي کچر او اوورز دي کچر ته یو لوغړی هم درته ودرېږي نو هغه چا ولا چې خپل لوبډله بریا ته رسوي او همدا سي بولینګ دی کچر ته خسپل وښ وو نو مقابل لوبډله چې هغه ماتول شي نو زما په خیال کم فیورټس کې دي یو خو به زه هند یاد کوم ځکه هغه په اوسنی وخت کې ډیر ښه کرکټ کوي کاغو ټولس کلن دی او کدغه ملي لوبډله ده، بیا تر څنګ آسٹریلیا داسې یو لوبډله ده چې هغه په دغه سي مهم یا غټ ایونتونو کې هغوی پډاګه کړی ده چې ښه کرکټ کوي. سویلي افریقا بدبختی ده چې دغه سي ایونت کې هغوی ښه ځلیږي ځلیږي خو چې کله داسې ایونت
راځي
وخوږي
کنه.
پاکستان افغانستان داسې خو خیر مونږ پریډکشن کول به یو څه سخت شي او انډیا او ترڅنګي آسٹریلیا داسې ټیمونه دي چې ممکن پایلو به تور شي.
ډیر زیات هم نه ساس دوانو قدر منو مل منو نه چې مکتم وخره کو نړۍ من ساس نه خو وختونه
مهرباني ساس هم ډیر مهرباني
خو وختونه. اردونکو دا موږ سره د سپورتس خبريالان ایاز رضا افریدی له اسلام آباد او هم له اسلام آباد موږ سره عرفان خان وو د سپورتس خبريال. دوی سره موږ خبرې کولې په نړیوال کرکټ کپ باندې چې د فروری لومې شروع کیږي، شل ټیمونه دي، په دې کې به اته ټیمونه سپر 8 ته یا غوره اته پړاو ته وزي، دا غي وروسته بیا سیم فائنل وي او بیا به فائنل وي. هم دې سره خپل کوربا اسرا الله مومند او د خبرونې پروډوسرانو میلاد نسیمی او اسحاق امیر ته اجازه ورکړي. د الله په امان، ښه وختونه.